نوی لار
د نوی لار خبرونه درنو مینوالو سلام د ترکیه د غونډې لپاره لا هم هڅې روانې دي او د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد ترکیه ته ورغلی او هلته به له ترکیه چارواکو سره د دغې غونډې پر وخت او نورو مسایلو خبرې کوي. له دې سره یو بل اساسي بحث یو ځل بیا راپورته شوی او هغه دا چې تر مې میاشتې پورې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه وتلی شي او که څنګه. د امریکا ولسمشر ویلي چې دوی تر مې میاشتې پورې له افغانستان څخه نشي وتلی، خو طالبان وایي چې د هوکړې پر اساس باید بهرني ځواکونه تر مې میاشتې له افغانستان څخه ووځي. بلخوا د ناټو مختلف هیوادونه وایي، د ناټو غړي هیوادونه، چې دوی به تر مې میاشتې پورې له افغانستان څخه ونه وځي. نو اساسي پوښتنه دا ده چې دغه ځواکونه به تر څه وخته پورې په افغانستان کې پاتې کیږي، او که دوی تر مې پورې نه وځي نو آیا طالبان به بیا له دوی سره جګړې ته ورګرځي او که څنګه. کونو یا د دغو هیوادونو او طالبانو ترمنځ په دې تړاو یوه نوې هوکړه کیږي، او بالاخره که د بهرنیو ځواکونو د وتلو مسله حل نه شي په ترکیه کې جوړېدونکې غونډه به څه ډول وي، دا چاره به پر دې تاثیر ولري او که څنګه. په نننۍ خپرونه کې په همدې تړاو له خپلو دوو درنو میلمنو سره خبرې کوم. په امریکا کې میشت لیکوال او د سولې څارونکی واحد فقیري، او په کابل کې د سولې فعال او د پوهنتون استاد هدایت الله پکتین. خپلو دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. په پیل کې ورځو ښاغلي واحد فقیري ته. فقیري صاحب سلامونه، ستړي مه شئ. که پیل د ځواکونو د وتلو په تړاو د امریکې له دریځه وکړو، د بایدن خبرې تاسو هم اورېدلې دي، نور امریکایي دریځونه مو هم کتلي دي، فکر کوئ چې تر مې میاشتې پورې امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه رښتیا هم نشي وتلی که نه غواړي چې ووځي؟
ویدي صاحب اول وعلیکم السلام. زه خپله فکر کوم چې په دې کې د بایدن د ډېر مشکله سره لوی مشکله سره مواجه دي. اولته په د امریکایي مطبوعاتو کې امریکایي مبصرین چې عموماً پر دې باندې خبرې کوي، وایي بایدن د پاون او پرانګ ترمنځ واقع دی، هرې خوا ته چې ولاړ شي په خطر کې خطر سره مواجه دي. نو په دغه اساس دی دغه دی مذبذبه دی، زړه نا زړه دی چې څه وکړي، او په دا خاطر یې هم زه چم د غوښتي دي هغه ښه مشوره چې دته ورکړه شوې ده په دغه کې په سپینه ماڼۍ کې د ده مشاورینو ټولو چې کړې ده، او د ده چې څه هم خوښه شوې ده د خبرو څه چې معلومېږي هغه دا ده چې یو شپږ میاشتې مهلت باید د طالبانو څخه واخیستل شي څو دغه د بین الافغاني خبرو ته څه نور وخت ورکړل شي چې یوې داسې نتیجې ته ورسیږي چې بایدن پکښې کې بدنامه نه شي، او یو داسې نتیجه وي چې په هغه کې د کابل د آنی سقوط مخه ونیول شي، یعنې د کابل د رژیم سقوط نه شي، او دا د دې سبب نه شي چې دلته په واشنګټن کې د بایدن مخالفین د ده ګریوان ونیسي او دته په مطبوعاتو کې دا ووایي چې دغه سړی و چې امریکا یې د خطرونو سره مواجه کړله، دغه سړی و چې بیا وخت یې خپل عسکر راوایستله او موږ یې د خطرونو سره مواجه کړو، د امریکې ملي امنیت یې د خطرونو سره مخامخ کړي، د دغه څه چې هم ډال لري. مګر ستاسې هغه بایدن کولای شي چې نن هم په څو ورځو کې راووځي، د ده لپاره کوم مشکل نشته. زه فکر نه کوم د لوجستیکي د خوا څخه دې امریکې ته دونی مشکل وي چې خپلې قواوې دې په یو میاشت یا په دوه هفتو کې راوباسي. مسله دغه د سیاسي ده چې څنګه دغه راایستل د قواوو د افغانستان څخه د دې سبب نه شي چې د ویتنام د هغه سقوط چې امریکایان بار بار د افغانستان سره مقایسه کوي هغه څه شي ته ورته یوه حادثه په افغانستان کې هم بیا تکرار نه شي، او هغه دوی وایي چې بیا دا دې ته موږ مجبوره نه شو چې زموږ ډیپلوماتان هم په کابل کې زموږ د سفارت پر بام باندې هلیکوپټرې ولاړې وي او د هغه ځای څخه دوی راټولوي او راباسي. نو زه فکر کوم چې دغسې یو خبره ده. دی غواړي چې یو د یو شپږو میاشتو مهلت واخلي او د دا خبرو سره داسې معلومیږي چې طالبان هم شاید د یو مهلت د ورکولو سره موافقه وکړي، مګر په بدل کې هغه شان چې طالبانو هم ویل دي چې هغه بندیان دي باید بندیان آزاد شي، د تور لیست څخه دوی ایسته شي، بمباري باندې کم شي، تشدد کم شي او هغه نوي ورځې تشدد راکمولو مسله هم عملي شي. نو خبره سیاسي ده چې لاندې ووایم، نه نظامي لحاظه ده، لوجستیکي خبره نه ده، سیاسي خبره.
بلې، که څه هم تاسو وویل چې طالبان دغه څخه یې ومني یا یې مني، خو تر اوسه پورې چې طالبان څه وایي، هغه وایي چې نه، باید ټول بهرني ځواکونه له افغانستان څخه تر مې میاشتې پورې ووځي، ځکه چې له دوی سره ژمنه شوې وه او د بندیانو مسله له تور لیسته د دوی د مشرانو د ایستلو مسله هم د همدغه توافق برخې وي چې تر مې پورې باید عملي شوې وای، خو امریکایانو پرې عمل ونه کړ. اوس دوه بحثه دي. لومړی دا چې طالبان که دا ومني، فکر نه کوي خپله بله ستونزو سره مخ شي، او دویم دا چې طالبان بیا باور کولی شي چې په راتلونکو دریو یا شپږو میاشتو کې چې بیا دغه د ځواکونو وتل ځنډوي، په دې کې به امریکایان په خپله ژمنه عمل وکړي؟
داسې دی چې تر اوسه پورې ستاسې ویلي صاحب، یعنې بایدن هم په زغرده داسې نه دي ویلي چې نه راوځم، داسې به اوسي که راوځي مشکلات به وي، دا به ګرانه وي، مګر راوځو، ډېر وخت به ونه نیسي. په دا خبرو کښې هم څو وارې وویل چې ډېر وخت به ونه نیسي. بیا پوښتنه ځینې وسوه چې آیا د 2022 پورې به تهلته نه دونې به نه وي، داسې یعنې داسې سیګنالونه ورکوي چې بایدن هم نه غواړي چې په افغانستان کې زیات پاته شي، او د ده د خبرو څخه، د ده د پخوانیو څرګندونو څخه، د امریکې د عمومي نبض څخه هم داسې ښکاري چې بایدن نه غواړي په افغانستان کې پاته شي. مګر بایدن دې ته هم چمتو نه دی چې د ده په دوران کې یا د ده د یو پالیسي او د ده د یو فیصلې په نتیجه کې کابل داسې سقوط وکړي چې هغه د ده دپاره ډېر زیات مشکلات مواجه کړي، سیاسي دننه په داخلي مواجه. دا چې هلته په افغانستان کې څه پېژني، بایدن په هغه کې دونې چورت نه وي، فکر نه کوي. د ده دې مطلب دی چې ده ته په امریکې کې به څونې مشکلات خلق کړي. دا خبره که چېرې دا مسله د خبرو په موافقې په دې باندې حل شي، دغه چې تاسې د ښاغلي بلنکن خط سړی ولولي، په هغه کې د امریکې تلوسه، بیړه، علاقه د دې سره چې وتلو دپاره بیخي څرګنده. دا چې د که سړی د هغه پیشنهادونه چې خلیلزاد وړي وه کابل ته، هغه وګوري، په هغه کې دا شی بیخي په وضاحت دی. دا د مسکو غونډه چې وګوري، هغه اعلامیه چې خپره سوله، په هغه کې چې وګوري اعلامیه چې دا درو لوی قدرتونو او پاکستان شامل هغوی هلته خپره کړله، په هغه کې دا شی بیخي په وضاحت سره معلومیږي چې امریکا د پاتې کېدو نیت نه لري. دا چې په ترکیې کې دا غونډه راځي، او بلنکن په خپل خط کې هم ویل دي چې دا په دې غونډه کې به نهایي فیصلې کېږي د ترکیې په غونډه کې. یعنی دا ټوله شان پر دې باندې دلالت کوي چې امریکا د پاتې کېدو دغه نه لري، نیت نه لري. او داسې پلمې هم یعنی ورته جوړې شوي دي، لکه د خشونت زیاتېدل په افغانستان کې، چې هغه باید نه وای سوی. یعنی په دې برخه کې واقعا هم طالبانو باید په دې برخه کې د تدبیره کار اخیستی وای، په دې پوه شوي وای چې دا خلک وځي، نو خشونت زیاتول به ښه نه وي. دغسې دا ځینې وژنې دا خبرې چې څه که څوم هغه په طالبانو پورې اړه نه لري، مګر دا زمینه داسې مساعده کېږي په افغانستان کې چې دلته هغه خلک، هغه ډلې چې غواړي په افغانستان کې پاتې شي، د امریکا جنګي ماشین، د ځینې سیاسیون، ځینې فمینست ګروپونه، یا ښځو، یا دغسې ګروپونه، هغو دپاره پلمې زیاتې کیږي او وو لاس قوی کیږي او هغه باید دغه زمینه ورته مساعده نسی. زه فکر کوم چې په دې برخه کې هغه خلک چې په افغانستان کې دي هغوی د امریکې په دغه ټول سټرکچر ساختارو په دې باندې پوهیږي. به مګر دغسې ډېر اشنایي نه ورسره لري چې دلته هم ځینې مجبوریتونه دي، دلته هم ځینې فشارونه دي چې دا بایدن د داخلي فشارونو سره مواجه دي او دی مجبور دی د خپلو داخلي حریفانو او مخالفینو د پاره داسې وسله په لاس ورنه کړي چې هغوی د راتلونکي مید ترم الیکشن چې موږ ورته وایو یا د منځنۍ یو نیم کال وروسته راځي د کانګرس دپاره او د سنا دپاره انتخابات دي چې په هغه کې د ده حزب داسې ضربه وویني چې هم سنا وبایلي او هم کانګرس ته لاسه ورکړي او ریپبلیکن یا جمهوري پال بیرته په یو قوي موقف کې واقع شي. د دوی د بایدن یو لوی کمال دا و چې هغه په ډېر ضعیف موقف کې واقع کړي جمهوري پالان او ډېر سخته ضربه یې ورکړله، هم یې سنا ځینې ونیوله او هم یې کانګرس ځینې نیولی دي، هم یې سپینه ماڼۍ ځینې ونیوله. دغه شی باید دوی کوښښ کوي چې بېرته په لاس ورنه کړي او دوی عموما د اوباما خبرې کوي چې اوباما دغسې کارونه وکړله په 2010 کې چې هم یې سنا بایدوله او هم یې کانګرس ولسي جرګه بایدوله او دی یوازې پاتې په سپینه ماڼۍ کې ریپبلیکن یا جمهوري پال ډېر په سخت قوت کې راغله او د دوی ټول هغه پروګرامونه چې دوی غوښتل چې په امریکې کې عملي کړي د هغه وخت خنډ او ځنډونه یې دغه کړه واقع.
بلی که اوس راوګرځو د ترکیې غونډې ته، هڅې روانې دي، خلیلزاد هم دوهې ته ترکیې ته ورغلی دی د ترکیې د غونډې لپاره، نورې هڅې هم روانې دي. که د ځواکونو د وتلو مسله حل شوي نه وي یا په دې تړاو د طالبانو او امریکا ترمنځ یوه هوکړه نه وي شوي، دا غونډه فکر کوئ چې مؤثره به وي؟
نه، نو بیا که چیرې د دوی او د طالبانو ترمنځ موافقه نه وي شوي او خصوصا د تمدید په برخه کې طالبانو تمکین نه وي کړی د دوی سره او دوی هغه څه چې موږ وویل هغه لکه بندیانو ټولې سزا ایسته کولو دغه بمباري را لژول دغه امتیازات دوی هغوی ته نه یې منلي، نو بیا زه فکر کوم چې نه دا غونډه به چندان مؤثره نه وي، ځکه بیا نو دستي میره رسیږي او زه فکر کوم چې سمدستي به جنګونه په افغانستان کې لا زیات شي او پر دوی باندې حملې زیات شي او که پر دوی حملې وشي دا به بیخي مسله خرابه کړي، هم یې په امریکې کې بیخي خرابه کړي، هم بیې د افغانستان کې او د هغو جنګ طلبو که څه دا جنګ سالاران دي په افغانستان کې چې دا جنګ تبدید غواړي او که څه دا د امریکې جنګي ماشین دي چې په واشنګټن کې دي د دوی لاس بلا قوي شي. نو لهذا یعنی زه فکر کوم چې هغه به د سولې دپاره یو ډېر غټ شاتګ وي، یو ډېره غټه ضربه او صدمه به وي که چیرې دا خبره بېرته به جنګ ته ټیله شي.
بله،
مګر زما خپله عقیده دا ده ویده صاحب چې زه فکر کوم یا زه هڅوم چې دوی او طالبان یو موافقه سره رسېدلي دي د تمدید په برخه کې او دا تمدید به یو ځل وي، دوهم ځل به نه کېږي، یو ځل به کېږي، یو وارې به تمدید کېږي او په هغه کې به نوی حکومت راځي. زه فکر کوم چې د نوي حکومت بندوبست به کېږي، نوی حکومت به راځي او دا خبرې به ټوله په ترکیې کې فیصله کېږي. یعنی د ترکیې غونډه به نهایت مهمه وي، کله چې جوړه شي دا به نهایت مهمه وي د نوي حکومت د راتګ دپاره، د خشونت د کمولو دپاره او د دا ټولې موضوع د روښانه کولو دپاره به زه فکر کوم د ترکیې غونډه حیاتي نقش ولري.
بلې، د ترکیې غونډې ته هم متفاوتې طرحې دي. د امریکانو له اړخه په نامستقیم ډول د سولې د انتقالي حکومت طرحه راغله. ولسمشر غني وایي چې شپږ میاشتو کې باید ټاکنې وشي، زه نه یم کاندید، معاونین مې نه دي کاندید، طالبانو خو حکومت طرحه نه ده یاده کړې. څه کېږي په ترکیې په غونډه کې به په څه توافق کېږي؟
زما خپل حق ستاسو چې د ترکیه په غونډه کې به په نوي حکومت باندې دغه کیږي موافقه کیږي د دې حکومت په تګ سره چې دا حکومت به نوي او دا به هغه د طالبانو هغه ډېر مهم غوښتنه چې دا حکومت نامشروع دی د اشغال دغه دی محصول دی ملي سره په یوه ځای کې نه راځو هغه به هم راسته شي او پرته له یو موقتي حکومت څخه د یو بل نوي حکومت څخه هر څه چې موږ باندې ږدو پرته له هغه څخه زه فکر نه کوم چې موږ دې بله لاره ولرو او دا د بلنکن په خط کې هم بېخي په څرګندو ده د نورو خلکو په خبرو کې هم دا ټکی څرګند دی چې یو نوی حکومت به د موقت وخت لپاره راځي او بیا به وروسته د ملګرو ملتونو تر نظارت لاندې د نورو بینالمللي سازمانونو د دوی تر نظارت لاندې به یو انتخابات کیږي انتخابات د لارې انتخابات به کیږي او په هغه صورت کې به هغه به د حکومت خبره هم کیږي یعنې د انتخاباتو د لاره به دا قدرت و یو نوي حکومت ته و یو دایمي حکومت ته انتقالیږي او که چیرې هغسې وسي زه فکر کوم مهیدي صاحب چې هغه د افغانستان په خیر ده د افغانانو په خیر ده زموږ ستاسو ټولو په خیر ده چې یو دغه قدرت په سوله آمیز شکل سره په سوله ییزه توګه سره انتقال شي او دا د انتقال دې ته لاره و یو داخلي جنګ ته لاره یو نسي تاسې خپله په افغانستان کې اوس هلته پوهېږئ زه چې هم تر ما تر بیخي اوزا ښه څاري چې د یو داخلي جنګ تهدید شته یعنې واقعي دی او موږ افغانان ټول منورین هغه خلک چې پر دې وطن باندې زړه سوځي خاموش اکثریت باید په دې برخه کې یعنې واقعا هم تر خپله حده پورې کوشش وکړو چې بېرته افغانستان یو داسې آفت ته ټیله نه سي چې د هغه راګرځول به بیا ډېر مشکل وي او ډېر زیات وخت به ونیسي چې بېرته بیا راوګرځو اوس بینالمللي ټولنه هم حاضره ده چې زموږ سره کومک وکړي د افغانانو سره کومک وکړي په دې برخه کې او ښه وړاندیزونه لري یعنې دغه ښه وړاندیز دی د یو نوي حکومت د یو موقتي حکومت بیا د انتخاباتو راتګ هغه هم د ملګرو ملتونو تر نظارت لاندې د اسلامي کانفرانس داسې اسلامي قواوې سوله ساتونکي قواوې که راشي افغانستان ته هغه هم د ترکیې په مشرۍ یا دغسې د خپله د ملګرو ملتونو په مشرۍ سوله ساتونکي قواوې د څو وخت لپاره راشي چې هم انتخابات نظارت وسي هم د جنګ مخه ونیول سي او هم دا قدرت په سوله ییزه توګه انتقال سي
لا ښاغلي واحد فقیري په مننې اوس یوه لنډه دمه لرو له دمې وروسته بیرته خپل بحث ته راګرځو
کاروبار د نړۍ سترو کمپنیو فعالیتونو ته کتنه اوسني ستر کاروبارونه له کومه ځایه پیل شوي د نړۍ مشهورې کمپنۍ څنګه چلیږي د نړۍ د نامتو کمپنیو معرفي تاریخ او فعالیتونه
دغه خبرونه هر یک شنبه د مازدیګر څلور بجې له سپوږمۍ رادیو مهیروي
بیا هم ښه راغلاست اوس راسره د سکایپ له لارې د پوهنتون استاد او د سولې فعال هدایت الله پکتین دی پکتین صاحب سلامونه ستړي مه شئ د ترکیې د غونډې بحث لا هم شته خلیلزاد ترکیې ته ورغلی له ترکیې چارواکو سره په دې اړه خبرې کوي فکر کوئ دا ښیي چې د ترکیې غونډې ته په جدیت کار روان دی او دغه غونډه جوړېدونکې ده
سلامونه نیکهلې تاسو ته درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم بالکل لکه څنګه چې دغه د سولې هغه ټکنۍ بهیر او ولاړ ډیر وخت راهیسې غونډې هم روس هم نه دي ترسره شوي په مسکو په دوحه کې د افغان لورو طالب او افغان حکومت استازو ترمنځ همدې سره کله چې د بلنکن لیک ولسمشر راشه غني ته راغونو له هغه څخه وروسته دغه هغه کنګل حالت مات شو نو افغان حکومت دغسې انګیرله چې ممکن امریکا دې په افغانستان کې کومه هوکړه چې ټرمپ ادارې له طالبانو سره کړې دي هغه کې زیات بدلون نه راولي خو د حکومت د تمې خلاف د بایډن ادارې دومره خاص بدلون په غدریس کې ښکار نه شو د افغانستان په تړه. نو له همدې سره د زلمی خلیلزاد سفرونه او یا ټاکل شوی ده چې په راتلونکې میاشتې کې به په مسکو کې غونډه جوړه په استانبول کې غونډه جوړه شي د دې لپاره چې د افغانستان دغه د سولې په برخه کې مونږ تاسو پرمختګ ولرو. نو دغه سفرونه د هماغو هڅو او د هماغو پرېکړو یا د هماغه لیک او د راتلونکې غونډې په جوړېدلو د افغانستان د سولې کې په راتلونکې بحثونو په اړه متمرکز دي.
بله ډاکټر عبدالله، هم دا خبره کړې چې د ترکیې غونډه به برخلیک ټاکونکې وي، د افغانستان په اړه به پکې پرېکړه کېږي، خو له دې سره ځینې کسان دا وایي چې نه، ښایي دا د غونډو پایل وي، د لویو غونډو. فکر کوئ چې رښتیا به دا پایل وي که نه؟ دا به تسلیم نیونکې غونډه وي، اړتیا نشته نورو غونډو.
نه تنها چې عبدالله دا خبره کړې ده، د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هم دا ویلي وو چې دا هیله لري چې دې غونډه کې پرېکړه وشي. او بلکې موږ تاسو حالاتو ته وګورو، امریکا هم دغلته نوره نه غواړي په افغانستان کې پاتې شي، ځکه دغه حالت څخه داسې څرګندېږي چې دوی وتل له افغانستان څخه حتمي دي. او بل لامل چې کېږي چې ممکن دغه غونډه برخلیک ټاکونکې وي، هغه هغه کومه هوکړه چې له امریکا سره شوې ده، خو هغې کې د ډېر کم وخت پاتې ده، ځکه درمې میاشتې پورې باید امریکایي سرتېری له افغانستان څخه ووځي. که چیرې دا سرتېری پاتې کېږي په افغانستان کې، زه فکر کوم په طالبانو بېرته جګړیز حالت ته ګرځي، چې دغه بیا د سولې خبرې بیا نو ترنګړې کوی شي او بېرته یې لومړنی پړاو ته بوی شي. زه فکر کوم چې امریکا هم غواړي دغه دلته یو پریکړه ترسره کړي، او د پریکړې څخه وروسته دوی غواړي دغه خپل سرتېر له افغانستان څخه ووځي او نړۍ ته دا وښیي چې هغه جګړه چې ما په افغانستان کې پیل کړې وه، دغه د زما مسؤلانه توګه له افغانستان څخه ووځمه، پریکړه ترسره شوله، تر څو دوی ته کومه هغه ملامتیا ګوته ونه نیول شي.
بله، اوس خو خبره دا ده چې امریکایانو هم ویلي، خپله بایدن ویلي چې تر مې پورې د ځواکونو وتل ناشونی دي. دا بحثونه هم شته چې له طالبانو سره بحث روان دی چې څو میاشتې نور هم د امریکایي ځواکونو حضور ومني. که دغه پریکړه ونه شي چې ځواکونه به وځي نه به وځي، یا په دې تړه وروستۍ پریکړه ونه شي، فکر کوئ د استانبول غونډه به ګټه وکړي؟
زه فکر کوم تر څو چې تر دې دغسې نوې ښکاره شوي چې امریکا یا د می میاشتې پورې وځي یا پاتې کېږي، دغه پرېکړه هغه حالت نه وي ثابت شوی. زه فکر کوم چې دا غونډه ترسره نه شي، ځکه طالبان اوس په دې باندې ټینګار کوي چې ټرمپ باید یو پرېکندې دریځ خپل کړي، او طالبان دې ته لیوالتیا نه دی ښودلې. دغسې موږ کوم راپورونه ترلاسه کړي دي، پاکې ویل شوي دي چې ممکن دغه غونډه د می میاشتې تر وخته وځنډېږي، یا د امریکا سره چې کومې دوی هغه تماسي ډلې دي په هغه باندې کار کوي، تر څو دا طالبانو ته ښکاره شي چې امریکا وځي که نه وځي، ځکه یو میاشت پاتې ده. نو که چیرې دغلته امریکایان دغه پرېکړه کوي چې افغانستان کې پاتې کېږي، زه فکر کوم چې بیا به طالبان په دې غونډه کې ګډون ونه کړي. نو کله که طالبان ګډون ونه کړي، دا غونډه کومه ارزښت نه لري او جوړېدل هم ممکن نه دي. نو له دې څخه هم مخکې چې د امریکا دې غونډ ته داخله شي، یا ممکن له طالبانو سره د هغه خپلې مودې د تمدید لپاره مذاکرات ته داخل شي، یا هم دې غونډې کې داسې یو پرېکړه وشي چې د امریکا لپاره د څو مدت چې دوی هغه تخنیکي ستونزې ښودلې دي، د هغه پر اساس دغه د امریکا حضور په افغانستان کې وځنډېږي. او بله یو مهم بحث چې دی هغه دا ده، امریکا که دا ځلې په افغانستان کې د مې میاشتې څخه وروسته پاتې کېږي، هم بدون چونو چوره به نه پاتې کېږي، ځکه دلته د سیمې هېوادونه د افغانستان جګړې ته داخل شوي دي، لوی قدرتونه داخل شوي دي. څو ورځې وړاندې بایډن په خپلو خبرو کې هم وویل چې نه غواړي چین دلته د نړۍ قدرتمن هېواد شي. نو چین د دوی لپاره یو لوی ګواښ ده، اوس هغه چین د افغانستان جګړې ته داخل شوی ده. نو دوی به که پاتې کېږي هم د طالبانو سره به مذاکرات ته داخلېږي. نو دغه غونډه او د همدغسې مذاکراتو پیلېدل دا کېدای شي چې یا په مسکو په غونډه کې یا هغه څخه مخکې مذاکرات وشي، چې یا د امریکا هغه خپلو متحدینو سره چې تر اوسه هوکړې ته نه دي رسېدلي، هغوی سره نه دي سلا شوي، نو هغه باندې فکر وکړي.
بله، او یوازې امریکایان نه دي، دا خبره جرمنیانو هم کړې چې 2022 تر جنوري پورې خپل ماموریت غورځولی. ناټو نور ځواکونه هم وایي چې له افغانستان څخه به تر مې پورې نه وځي. فکر کوي دا یو جدي لانجه ده یا اساسي لانجه هم ده که دا حل نشي ستونزه نه ده حل؟
بالکل دا ځکه د طالبانو که امریکایانو باندې اوس حملې درولې دي هم یو اساسي هغې همدا ده چې دوی وایي چې په افغانستان کې مونږ له امریکا سره پرېکړه کړې ده هغوی به تر مې میاشتې وځي او که چیرې نه وځي پرته له مذاکراتو څخه په افغانستان کې پاتې کېږي نو دغه د سولې هوکړه خود به خوده نقص کېږي. هغه یو لویه ماده ده چې د بهرنۍ ځواکونو وتل دي هغه له منځه ځي، نو بیا به مونږ جګړیز حالت ته ورګرځو او د سولې دغه خبرې هغه کوم امیدونه تمې چې افغانستان کې ورته پیدا شوي دي هغه به ستونزو له ګواښ سره مخ کېږي، چې دا یو ډېره لویه جدي لانجه ده د افغانستان د سولې لپاره. مونږ هیله لرو چې دغسې ونه شي او بېرته یو لوی جګړې ته افغانان مخه نه کړي.
بله، که بېرته د استانبول غونډې ته راوګرځو، تر اوسه پورې هم د استانبول د غونډې په اړه ډېر رسمي څه نشته چې څنګه غونډه به وي، خو ټول اړخونه به پکې خپله طرحه وړاندې کوي. تاسو د ولسمشر غني طرحه هم کتلې چې وایي شپږ میاشتو کې باید ټاکنې وشي او طالبان باید اوربند وکړي. امریکایانو خو په غیر مستقیم ډول هغه د سولې د انتقالي حکومت طرحه وړاندې کړه. طالبان تر اوسه پورې په دې اړه ډېر واضح دریځ نه لري. مهمه پوښتنه دا ده چې په استانبول کې به څه ډول پرېکړه کېږي؟
وحیدی صاحب، افغانستان لپاره مونږ دوه اړخونو باندې که فکر وکړو، یو داخل اړخ ده او بل بهرنی بود ده، ځکه د افغانستان کې باید هغسې حکومت رامنځته شي چې د داخل کې د هغه ډلو ټپلو د اعتماد وړ تر څنګ باید نړیوال ملاتړ هم ولري. مونږ تاسو که د مسکو غونډې ته ځیر شو، په هغه کې دوه ډېر مهم ټکي یادونه وشوله. یو دا چې نړۍ د هغه وښودله، په اعلامیه کې وویل چې دوی له امارت سره موافق نه دي چې په افغانستان کې بېرته امارت را وګرځي، او بل اوسنی کوم نظام چې دی هغه هم د افغانانو د نړیوالو لپاره د منلو وړ نه دی، او افغانانو خو له هغه څخه وړاندې هغه لویو سیاسونو رهبرانو دغه هغه کړې ده چې دغه نظام نه شي کولی د افغانستان روانه کشله حل کړي. نو که چیرې د استانبول په غونډه کې فیصله کېږي دغسې یو نظام چې هغه کې به ټولې ډلې او ټپلې ځان وویني، دلته به دغسې یو پرېکړه کېږي چې دغه واک به د قومونو او پرګنو تر منځ په تناسب سره وویشل شي. زه فکر کوم دغسې یو پرېکړه د افغانستان په ګټه هم ده او دغه کولی هم شي د افغانستان کشاله حل کړي.
بله، خوب تاسو د تضادونو یا دریځونو خبره وکړه. طالبانو دا خبره رد کړه چې ګواکې نړیوال امارات نه غواړي. طالبان وایي دا د افغانستان د خلکو حق دی چې څه ډول نظام غواړي، بهرنیان باید موږ ته سرې کرښې ونه ټاکي. دلته په کابل کې دا خبره کېږي چې له جمهوریت نه تیریږو، له ټاکنو نه تیریږو. دا دریځونه فکر نه کوي چې ډېر زیات سره لري دي؟
همدا جګړه یې سخته کړې ده، د سولې خبرې یې له ستونزو سره مخ کړي دي، همدغه دریځونه دي. خو دلته اولویت مونږ تاسو ته د افغانانو غوښتنې لري. جمهوریت یوازې یو څلور پنځو کسو یا شپږو اوو کسو چې ملت ته دروغی نه احساس ورکړی دی چې جمهوریت کې تاسو سره هم خوندي دی، مال هم خوندي دی، تعلیم هم کوی شئ، نور هم کوی شئ، یعنې پروپاګند دا ترسره کړی دی چې دا دلته جمهوریت یا پلانه او پلانه دا د کار وړ دي. او بله برخه د امارت ده، مونږ تاسو ګورئ امارت هم په بعضي برخو کې ښېګڼې لرلې، ستونزې هم درلودلې، نه وتوانېدلی هغه ډول چې خلکو غوښتنه وخته ورسېږي. دا سمه ده چې امنیت شتون درلود، خو برعکس پرمختګي دومره کړنې ترسره نه شولې. نو دا دواړه دلته په افغانستان کې ناکامې تجربې وې. اساسي غوښتنه د افغانانو ده چې افغانان هغه نظام غواړي چې هلته زموږ دیني او اسلامي ارزښتونه، افغاني ارزښتونه وساتل شي. نه نننی جمهوریت او نه هم پرونی امارت راګرځېدل د افغانانو لپاره سرې کرښې دي. د افغانانو لپاره یو اسلامي نظام چې مال خوندي وي، عزت خوندي وي، ناموس خوندي وي، اسلام پکې خوندي وي، ځکه دا کلونه کلونه دغه جنګ د همدې لپاره شوی چې اسلامي ارزښتونه پکې خوندي وشي. خو که چیرې مونږ د بل چا هغه تپل شوي نظامونه راوړو دلته په افغانانو تطبیقوو، زه فکر نه کوم چې دا په اوږد مهال کې د افغانانو درد دوا کړي. نو دا هغه غوښتنې دي چې د شخصي ګټو لپاره مطرح کېږي، او که چېرې له دې څخه تېر نه شي د افغانستان مسله ستونزمنه ده، حل لار پیدا کول پکې ډېر مشکل دي.
بلې، د حکومت خبره دا ده چې هر څه چې دي باید ولس رایو ته لاړ شو، که هر نظام راځي، که هر څوک مشر کېږي، خو د افغانستان خلک باید تصمیم ونیسي. د تصمیم نیولو لاره دا ده چې باید ټاکنې وشي. فکر کوي کوم بل لار شته قبل لار وي څه ده لار څه ده یو خدای دې پر څه توافق کیږي دویم ده چې میکانیزم د توافق څه ده یا څوک به د تاییدوي ولس په څنګه تاییدوي په کوم میکانیزم
ګورې ولس خپل 2008 کال ټاکنو کې دا ثابت کړل چې د جمهوریت څخه نور ملاتړ نه کوي یعنی دغه سیستم دغه نظام ورته د منلو وړ نه ده مونږ تاسو یو ډیر اساسي کتاب چې هغه قرآن د حدیث دی همدارنګه اجماع او قیاس دی د هغه پر بنسټ هغه خدای پاک مونږ تاسو ته لاره ښودلې ده چې څنګه مونږ یو سیاسي نظام رامنځته کړو نو بیا که چیرې مونږ تاسو د ټولو خلکو رایه اخلو دا تېروتنه ده ځکه دا عدالت نه تامینوي اوس په افغانستان کې 3 میلیونه خلک مونږ متعدین لرو په 3 میلیونو کې اولستان د اشرف غني نه هلکه رایه وړې ده نو که چیرې یو متعد له ده سره مقابل کاندید به یا متعدینو کاندید وړاندې کړی وي نن بعض مونږ یو متعد کاندید درلوده ځکه دا نظامونه پردي تپل شوي نظامونه دي دا د بهرنیانو په لاس جوړ شوي نظامونه دي مونږ قرآن لرو چې هغه کې د یو اسلامي نظام بحث شوی ده چې مونږ څه ډول جوړولی شو د هغه پر بنسټ که مونږ وکړی شو یو نظام رامنځته کړو هغه به خلکو هغه دردونه دوا کړي په افغانستان کې به یو داسې نظام ته لار هواره کړي چې اخکې زمونږ ټول ارزښتونه خوندي اوسېږي ځان او مال مو خوندي اوسېږي وطن هم خوندي اوسېږي او وکړی شو له نړیوالو سره له بهرنیانو سره د سیمې هیوادونو سره یو ښه اړیکې ولرو
بلې د سولې له دې هیلو سره سره جګړه شته وژل روان دي تر ټولو ناوړه اړخ یې دا دی چې ملکي وګړي شهیدانېږي د خوست پیښه ده په کندهار کې پیښه شوې وه څه نورې پیښې هم شوې وې سړک غاړې ماینونه شته ړانده هوانونه شته عام خلک وژل کېږي څه تاثیر لري دا په خبرو او سوله باندې
وحید صاحب زه باید یو یادونه وکړم تاسو وګورئ چې کله د سولې هوکړه شوې هغه څخه وروسته خاصا په ښارونو کې یا هغه خلک علما مدني فعالان د رسنیو استازي ډېر زیات په نښه شول یعنې په تېرو 18 کلونو کې دغسې یوه هغه بیلګه نه درلودله همدارنګه په کلي او بانډو باندې وروستی کې تاسې ګورئ چې حملې ترسره کېږي ماشومان د مور په ګېډه کې وژل کېږي لکه د صبریو پیښه چې شوه همدغسې نور پیښې ترسره کېږي دا د سولې د سبوتاژ هڅې دي تاسې ګورئ کومې حملې چې په کابل یا نورو ښارونو کې ترسره کېدې کله چې د بلنکن لیک راغو له هغه څخه وروسته د حملو په ډېر د توجه وړ بدلون راغلی دی له دې څخه ښکاري چې هغه ډلې چې سوله کې خطر ده له سولې څخه ډار درلوده تر څو نړۍ ته دا وښیي چې طالب دلته تشدد کوي طالب دلته جنګ کوي طالب دلته ښارونو کې حملې کوي یعنې د هغو کړیو کار و چې دوی بریالي نه شول امریکا خبره ونه منله نو دوی د خپلو شومو موخو لپاره زمونږ تاسو ډېر ځوانان بهترین عالمان یې په نښه کړل هغوی له منځه ویوړل نو دا د سولې خبرو لپاره هغه هڅې دي چې د سولې خبرې غواړي له منځه ویسي او د دې لپاره د 4-5 کلن خپله واکمني وغځوي له دې څخه غلاوې وکړي او خپل ځانونه شخصي جیبونه ډک کړي نو دا د دې لپاره هڅې
مننه او بالاخره که دا ټولې خبرې راټولې کړو څه فکر کوي څومره وخت به واخلي د استانبول غونډه بیا نتایج او بالاخره سولې ته تګ
مونږ د سولې په عامد تیوري چې دی وایي جګړه د سوله د جګړې نیم عمر اخلي نو که داسې فکر وکړو له 2010 کال راهیسې د سولې هلې ځلې پیل شوې دي دغه 2008 کال ده نو داسې وایي چې د نیم عمر څخه ته نږدې کېږي نو اوس وخت را رسېدلی ده چې مونږ سولې ته نږدې شو زه فکر کوم که چیرې طرفونه د جګړو وغواړي نړیوال وغواړي دغه حکم ته رسېدل ډېر زر شروع دي او که نه لکه اوس چې امریکا طالب سره یو ډول هوکړه کوي او راځي له حکومت سره بل ډول هوکړه کوي هلته طالب ته وایي چې مونږ غواړو تاسې ته واک وسپارو دلته امریکا ته راځي د افغان حکومت ته راځي چې مونږ ته صفات ورخا ولاړ یو نو دا بیا زر رسېدل ناممکن دي باید یو جدیت او قاطعیت موجود واوسېږي د بهرنیانو لخوا او همدارنګه د جګړې ښکېل لوري باید د شخصي ګټو څخه تېر شي او په ملي ګټو باندې فکر وکړي سولې ته رسېدل ډېر زر امکان لري او که نه د اوس ډول دریځونه وي هر څوک په خپلو شخصي ګټو باندې تمرکز کوي سولې ته رسېدل مزل بیا ډېر لږ ستونزمن ښکاري
لا ښاغلي هدایت الله پکتین په مننې دا نوې لار خپرونې درنو مینهوالو نننی بحث مو همدومره و تر بیا ښې چارې الله مو مل شي